په دې اقدام سره د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د شام د سولې خبرې وځنډې دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ جی ملی حامیر زاده وا او د خبرونو لنډیز درته وړاندې کولو. اوس وخت راغلی دی د ونې د خبرونې د کرخې پر غاړه. د کرخې پر غاړه د نن خبرونه کې به تاسو د قبایلی سیمو کې د جنگی عملیاتو له کبله د سمره تباهي شوې ده د هغې په اړه او د هغې د بیا رغونې په اړه باندې خبرې واورئ. دغه د دې خبرونې کوربه په امیر ساحل.
د کرخې پر غاړه
د کرخې پر غاړه
د کرخې پر غاړه خبرونه کې مزه پامیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو. تیر ورځ یعنی د دوشنبه یا د ګل پر ورځ د پاکستان حکومت د پلانونو او پرمختیايي چارو لپاره د سینټ یو کمیټې ته وویل چې حکومت په قبایلی سیمو کې د نامنیو پر مهال د ډنګ کړل شویو یا تاواني شویو کورونو سروې بشپړه کړې ده. د سینټ دې کمیټې ته وویل شول چې حکومت به ټولو اغیزمنو شویو خلکو ته تاوان ورکوي. په پرونی غونډه کې حکومت دا دعوه وکړه چې تر اوسه یې د قبایلی سیمو شاوخوا 80% بې کوره کړل شوي خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړي دي او ورته یې شاوخوا 40 اربع روپۍ ورکړي دي. خو څو ورځې مخکې د خیبر باړې ته ستنو شویو کډوالو مشال راډیو ته ویلي ول چې حکومتي چارواکو په سروې کې یو شمېر داسې کورونه پرېښي دي چې په نامنیو کې زیانمن شوي ول. دوی تور پورې کړی و چې د بیا رغونې ادارې چارواکي توپیري چلند ورسره کوي او د بېوزله خلکو اغیزمن شوي کورونه په سروې کې نه شاملوي. هلته شمالي وزیرستان ته ځینستان شوي کډوال هم وایي چې سیمو ته یې زخت زیان رسېدلی دی. نن موږ هڅه کوو چې د کرخې پر غاړه په خپرونه کې د خیبر باړې او شمالي وزیرستان له ځونو اوسیدونکو او مشرانو سره خبرې وکړو. په خپرونه کې به راسره د خیبر عبدالمیران صاحب او حاجي سردار اکاخیل صاحب، د شمالي وزیرستان ملک اکبر خان صاحب، حاجی رحمان الله صاحب او ملک جان فراز صاحب ملمانوي. په خبرونه کې د پلانینګ او پرمختیايي چارو لپاره د سینټ کمیټې مشر او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال عثمان کاکړ به هم ورسته راسره وي. د خیبر عبدالمیران او حاجی سردار اکاخیل صاحب او د شمالي وزیرستان ملک اکبر خان صاحب را سره د ټلیفون په کرخه دي. تاسو درې واړو ته ستړي مشي وایم.
ډیره مننه جی. خبره
به وکړو. خوشاله
خبره وکړه. زما حاجی سردار کامه کاخیل ملاده او زم بخلا کامه کاخیل يم حاجی عبدالمیران.
خسایدی اجی سیبانو ډیره زیاته مننه. خوشاله اوسئ.
ډیره مننه چې کومه خبره تاسو مخ کې وکړلې. ټیک خبره وو په واپسی کې چې کوم حکومت لوبا کردار کړی دی په هغه کې 15000 روپۍ والله دا یې ورکړي دي. او په دا کې 10 کسان څه پاتې دي چې په ساو کې 10% وسه پاتې دي. وا خبره دوامه عرض مداری چې کم د کورونو سروې سوي رو د متاثرونو او هغه کورونو وران شوي دي.
ها
او په هغې کې د خبره دو چې د روژې نه مخکې تېرې روژې نه اوس خو هغې دپاره بالکل د خبره رو چې تر اوسه پېرې 1,00,000 or 1,00,000 روپۍ نه دي وصول شوي. او په دې قام کاخیل نه چې په خیبر ایجنسی کې ډېر کورونه داسې دي چې هغه اوس د سروې نه پاتې دي او هغه د پره نورې وجې مرون شوي دي. او هغه د خبره رو چې د نورې وجې مرون شوي دي خو هغه اوس سروې اوس نه رسوي. نو موږ دا ریکویسټ کوو او دا خبره چې حکومت پاکستان موږ دا ارزو کوو چې د داسې خلکو وس نشته چې هغه کورونا په ټول ختم دي یو لږ ختم دي. دغه او 15 کلا متاثر شول او متاثر په واجه باندې دا خبره ده چې د دوه هیڅ کیسه وس نشته رہی. د بجلی به حال تر اوسه پرې نشته رہی. د اوبو به حال تر اوسه پرې نشته رہی. سړکو به حال تر اوسه پرې نشته رہی. نو اوس پر خبره رو چې مو په اته دړې ته هم یاد خبره رو چې په یو پاو په لکو په تاسو به موږ څه وکړو. د مو د ډاکټر واس نشته لري. مو دا ارزو کوو چې حکومت پاکستان متاثرونه تری دا چې کومه د سرویس بیرو دا د ویل کې و چې کومه سرویس نه رسېږي دغه دا خبره رو چې سرویس مو شي مو دا ارزې دي.
سید ملک اکبر خان صاحب تاسو خو را سره یې کنه؟
بالکل زرو.
خا ملک صاحب تاسو څو ورځې مخکې شمالي وزیرستان ته لاړی کنه؟ تاسو ماته ویلې شي چې چرته لاړی او څه مو ولیدل تلته؟
یاره دې مونږ دا غاټه لور وی خجرې جت پرا یو الیمنټری کالج هغه جت پرا کالج دا هغه د اصلاحات په اړه څه سوال دا د گورنر سره کو بیا یې نه بار دې لا جرګه ختم شو نو دې نړۍ راځي ته ورو وکړو کنه
ښه
نو نړۍ په بازار کې وګورو بیا موږ چې ډېر ان څنګه دې پاتې لا خو فضل لا
ښه
لکه چې په نړۍ کې خلستان نه تهران یو شای دا څه نستا یو بلډینګ ډنګ ملبا په ځای پرتاوي ښه
خو
هغه با وړي شوې ته هغه ختم شوې ده دې او بل وزیرستان خاص کر کیمرا دا به خجیرې کران د زی کې روډ باندې کری نه دا هون تبا شوې دې ډنګ شوې دې او بل ته دا که خیر کر نه پښتنو راو کړل چې څنګه لا کری تیار کوي خو زه د موجوده حکومت نه یا پولیټیکل انتظامیا نه دا کا کوم یو ګرچا $1,00,000
او حکومت درته څلور لکه درکې
بلکې خبرات
دي سیدا اجي سردار کاخیل صاحب را سره د ماته سونه د پختنه کول غوښتل کاخیل صاحب چې څلور لکه روپې باندې کور جوړیږي
او صاحب په څلور لکه روپې حکومت نه جوړیږي او چې کوم سروه کړی دا داغلو کړی دا دا سروه ولا صحیح غلو چې کوم کورونه وران شي دی هغه ته سارا پاتارا پندری ویراغلی و چې لګ لګ کار پکې چرتا ونه هغه ځان څه خستای دی و دا چې لګون دی غنم مې راوړی کرن دی په واخ کې نو ډېر خلکو ته هم دی ملو
ها
یو کا چې کار وکي چې یو کا څه کار وکي نو څلو کا څه حق په بډا وહી
ښا دای څوک په بډا وહી
چې دا کم دا کم کسان دا زمور کا ثونوی دا چې منتخب کړی وي کنه
د حکومت نه د حکومت چې ټاکلې وي د ریهابلیټیشن ادارې والا دی فټا سیکټریټ والا دی دې ته تاسو ویلې چې د پیسې تاسو ولې په بډه وای
او سبا هغه د سیدی لکړاند کنه او چې کوم سره سره ټیچی نو دا صحیح لیول باندې سروې نه کوي و ساتره لکه چې کوم متاسبین چلی دي هغه وګنښتا د ترانسپور حالات خراب دي د بیمارانو کې وتا تکلیف دي او سکولونو کې تمبان لګې دي دي او فوجانې تاسو کوي چې چې راغلا دې کنه راغلا خپل لاس سکولونو باندې کار روان دي
ها
پرمری
ها
ایوې درې او پامنډ سکولونو باندې خو به کینې روان
ها
ولکه خلک وسه مایوس دي لکه مطمئن ته نه دي کورونا زمون
اجي سپ تاسو چې باړې تستانه شوې کنه اجي سپ تاسو ته څومره روپۍ درکړې
موږ لا پنده در درا
او بیا د کورونو د جوړولو درته نه دي درکړې سروې کې تاسو کور شامل کړې
سره راغلې نه دي
سم ده ښه زه اوس دغه ته
ټولونه خراب کړی دي ټولونه وشتي پرمرې ته وړي دي
ښه
او هیڅ قسم لکه د یو سروې والا نه راغلی په سکول کې د یو سروې والا راغلی او هغه وویل چې مونږ په کې ټویل وهو خو لا خالي پوره شو خو لا اوسه ترې کار ته نه دی سټارټ کړی
او ستاسو کور چې دی خپل کورم اغه څومره ډنګ شوه دي تاسو راته په دې ریډیو کې بیان کې چې تاسو کور ته څومره تاوان رسیدل خپل تاسو خپل کور چي دي
یاره سبا د ما خپل کور خو چې شي خبره ایجاد 50 لک نه ورې ده کنه او کمرې ټولې کریکشن وی وو واشي شپه کې روغنه ده الله پکې واخښت روغښت او دومره کړکی پکې جوړ شوې دي چې دا ویډیو وای ور د تو خالی مې وای نو تا به ویلی وای چې د خالی شپې په کې تیر وو هغه کریا د څلور مرلو کور نه یا د تمبانو نه دا چې وی چې کا سمو خېږي نو په خپل کور کې به وخېږي بس دا کوم په دې خوشاله وی چې
برخه واخیسته او ما ستاسو دا خبرې نوٹ کړی او عثمان کاکړ صاحب سره چې لږ سات کې رابطه وکم هغوی سره به دا ستاسو خبرې زه شریکوم ضرور.
الله خود تاسو الله برای در کړی او ټول پښتانه د تولا چې دا واقعي الله دې
ډیر مننه آباد اوسې خوشاله اوسې خوشاله اوسې. ملک اکبر خان صاحب تاسو ته راځم بیا او تاسو نه زدا پښتنه کوم چې تاسو خپل کور چې دی دا راته بیان کوي چې پاتې دی که نه دی پاتې. اول خو ستاسو کور ټول روغ پاتې دی که هغه مړنګ شوی دی؟
یاره جی خو خپل کور ته نه
خپل کور ته تاسو لا نه تللی، تاسو اسې شمالي وزیرستان ته لاړی میرلی ته لاړی؟ ټول بازار ختم دی؟
بالکل ختم دی، بلکې ملبام نشته،
ملبای هم نه د پریخي خسي دي. او تاسو وس غختنه څه ده؟ لکه دا حکومت خدا وی چې سروې مو کړی ده، تاسو تخکاری چې سروې تاسو سیمو کې چرته شوی یا نه شوی؟
یاره جی د مونږ بدبختی دا غدا غتا دا قبایلو سره د نیوز نه د ټول قبایل بدبختی دا غدا چې نیوز اواز ارویول تاسو واده مشال رادیو نه علاوه بل څه لکه
اردن کو بخنه غواړو او په دې غړای کې تاسو ته مونږه د مشال مجله وړاندې کوو. یو دل بیا دنه بخنه غواړو تاسو ته مونږه د کرخه په غاړه به براتلون کې خبرونه کې تاسو ووري نو راځي چې ورو د مشال مجله.
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوي مجلې اوریدونکو سلامونه می قبول کړي. د رواني خبرونې په اوږدو کې کلتوري راپورونه، مرکې او معلومات ترته وړاندې کوو. تر پایا مو بدرګه کړي. په سر کې د دیونې د مطالبو لیکلړ درته وړاندې کوو. افغان هنرمند حیات ګردیزی وفات شو. د لزګونه کاله د پښتو موسیقۍ خدمت کړو.
حیات ګردیزی خو هنرمند و، بلی پکتیا خانه خو هنرمند و، مالی سنرغاړه و، ډېر خلکو پیری محبت و، خلکو جنون کې ځای لري.
د مبارز سیاستوال او شاعر اجمل خټک شپږم تلین په کوړی کې ونمانځل شو. د دزوی ایمل خټک وای
د بابا جون خو کلاو کتاب پشانو، بیا هم دا هغه کوم ذاتی ژوند و، نو هغه ډېر ساده ژوند و، هغه ډېر د کنات ژوند و.
په کراچۍ کې د اته دیرشو هیوادونو ادبي فیسټیوال ته هم سر ورخ کاره کو. د بیټنیو د یو خوږ ژبې شاعر احمد جان بیټنی له شعره به هم خوند واخلی.
ته د ځان نه یې، ته د ملک یې، د جهان یې، ته څومره کوشلی ځوان یې، ته څومره کوشلی ځوان یې. ته
په پېښور کې د لرغونو آثارو د خوندیتوب د سیمینار حال هم درکو. دا مشال رادیو دا او تاسو رادیوي مجلې ته غوږ نیولې. په سر کې د اونۍ فرهنګي او کلتوري خبرونه د بشیر ګواخ نه اورو.
د فروری په اووم تاریخ د مبارز شاعر ارواښا د اجمل خټک شپږم تلین په اکوړه خټک کې دغه په مزار ولمانځل شو. په دې سربیره د پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې هم ادیبانو د اجمل خټک په یاد غونډې وکړې. اجمل خټک چې په نظم او نثر کې یو ځانګړی اسلوب درلود، د 1925 کال د اپریل په 25مه په اکوړه خټک کې نړۍ ته سترګې غړولې وې. د سیاسي مشر په توګه هم د ښه شهرت خاوند و. د افغانستان یو پیژندل شوی هنرمند حیات ګردیزی په روانه اونۍ کې وفات شو. نوموړی تر لسګونو کلونو پورې د افغانستان راډیو تلویزیون ته سندرې ویلې وې او تر مرګه د هنرمندانو د ټولنې مشر هم و. د یو شپېته کال وړاندې د پکتیا په احمد خیلو کې زیږیدلی و. 18 کلن و چې په حجرو او مجلسونو کې د سندرو ویل پیل کړل او بیا وروسته د خپل ښایسته غږ له کبله راډیو تلویزیون ته ورسېد. په پېښور کې د لرغونو آثارو انسټیټیوټ یوه غونډه وکړه چې پکې کارپوهانو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د تاریخي ارزښت وړ توکو د خوندیتوب په اړه خلکو ته معلومات ورکړه. د نوموړي انسټیټیوټ مشر محمد خالد وای دا د بدمرغۍ خبره ده چې پښتونخوا کې لرغونی ودانۍ نړول کیږي او پر ځای یې مارکیټونه جوړیږي. بلخ ادبی خوځښت چې د افغانستان د شمال د خلکو عنعنوي اصلاحي جرګه ده روانه اونۍ یې د دوو ځایي مشرانو په درناوي غونډه جوړه کړه. په غونډه کې د اصلاحي جرګې مشر حاجي عبدالستار اسحقزي او د بلخ پوهنتون استاد پوهندوی غلام فاروق خپلواک ته ایوارډونه یا جایزې ورکړل شوې. په دې غونډه کې د بلخ فرهنګي ځوانانو، قومي مشرانو او حکومتي چارواکو برخه واخیسته. په کراچۍ کې د 83 هیوادونو ادیبانو، شاعرانو او هنرمندانو په ادبي فستیوال کې ګډون وکړ. په دغه میله کې ادبي غونډې او د کتابونو مخکتنې هم وشوې. د کتابونو مینوال هم په میله کې ګډون کوي او د خپل خوخي کتابونه ترلاسه کوي. د غونډې تابعیا د اکسفورد پوهنتون پریس او د جرمني قونسلګری کړی و. په کراچۍ کې لتیر وو کلنو راهیسې دغه میله جوړیږي. د اردو ادب یو لوی افسانه لیکونکی انتظار حسین هم په روانه اونۍ کې وفات شو. د انتظار حسین لنډې کیسې او ناولونه د پښتو په شمول د نړۍ په ګڼو ژبو کې ژباړل شوې دي. انتظار حسین په هند کې زیږیدلی و خو د هند او پاکستان له بیلېدو وروسته یې کورنۍ پاکستان ته لاړه او د یو خبریال، کلم لیکونکی او لیکوال په حیث په بیلابیلو ادارو کې کار پیل کړ. د وفات په مهال د انتظار حسین عمر 92 کاله و.
حیات ګردیزه د تڼونو د حجره د مجلسونو او کلیوالو بندارونو سندر غاړو د پروانه اونې کې وفات شو. د زړه ناروغ او د زړه درد د مړینې سبب شو. سندرغاړې استاد ګلزمان وای حیات ګردیزه د لوی پکتیا لوی هنرمندو.
حیات ګردیزه خو هنرمندو بلې پکتیا انا خو هنرمندو مالی سندرغاړو ډیر خلکو پیری مو بهر خلکو نن کې ځای لر او خسرای او خپلات لر خیر له دې خدمت کړه خدمتونه کوي دی د افغانستان د مسافر لپاره دا د نن لپاره ډیر لوی خدمت کوي روان دی چې اوس څنګه مو فاصله یې موږ سره دې ځات نه ګټه خو یا خبره چې موږ ډیر په نیوړي خو او دې په زید خو دا هغه شخص ته موږ لاړو چې افغانستان کې مو پیښه نه نو موږ دا وایي چې اول خو دا وایي چې ځای دې دا یو خپل کورنۍ ته زمين خبر دی الله پاک نه غواړم ځای دې ځای دا وځي نه څنګه ورته دا
دا استاد ګلزمان په وینا حیات ګردیزه د موسیقي په ډیرو سبکونو برلاسې او په هر سانګه کې مینوال درلودل.
داستان او ټول هغه کوم څنګه دی ویل دا څنګه دی ویل چې څنګه غاړو دا دی اړتیا څنګه غاړو دی ویل چې څنګه غاړو دا او په کیا بل کې دی موږ دی ډوړه چې موږ څنګه دی چې دی چې کایته څنګه دی کې ما دی یا اچا دی نو ته څنګه دی اچا دی دا څه چې دی څنګه ویل اچا خو کې دی نو له پښتو په فازې په څنګه چې موږ ټول خلکو خو کې نو دا خبر چې خو څنګه غاړو ماشاالله دی نه دی مننه کوم چې د پښتون یو خلل ما سره د نو خبرې کړې د معلوماتونه ماشاالله دی د ریډیو خلکونو نه دی مننه ای په تشکر قربان.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت ویان هارون حکیمی وای د خاغلی ګردیزی مړینه ستره زیاده. حکیمی وای خاغلی ګردیزی تل د نور هنرمندانو سره د مرستې لپاره د دوی سره اړیکه نیوله او دوی هم ورسره مرسته کوله. په کابل کې د مشال رادیو خبريال اجمل تورمان له هارون حکیمی سره خبرې کړې دي.
د حیات ګردیزی مرګ د افغانستان هنرمندانو ته، د افغانستان د هنر مینوالو ته او ځانګړې توګه د هنرمندانو اتحادیې ته یو لوی ضایع و.
هر وخت حیات ګردیزی د ناروغۍ پر مهال تاسو په جریان کوي د هغوی سره کومه مال راځم مرسته شوې په دې برخه کې درملنې کې څنګه
تیره اونۍ ګردیزی صاحب زما دفتر ته راغی. د ده د هنرمندانو د اتحادیې چې باید دلته یادونه وځي چې ګردیزی صاحب د افغانستان د هنرمندانو د راټولولو ابتکار هم کړی و. ډېر هنرمندان یې په خپل اتحادیې کې راټول کړي ول. هغوی سره په بیلابیلو وختونو کې مرستې کېدې او یو همغږي موجوده وه. زه د خپلې اتحادیې د پیاوړتیا په موخه په پرله پسې توګه زموږ سره ملاقاتونه درلودل چې موږ د دوی سره مرسته وکړو. تېره اونۍ چې هم دوی راغلل د خپلې اتحادیې د تقویې لپاره یې ځینې وړاندیزونه درلودل چې وړاندیزونه ما د مقام څخه منظوري واخیسته او دوی ته مدیر ته وسپارل د دوی سره مو خبرې وکړې، ولې هغه مهال د دوی په بڼه او په انداز کې کوم ناروغي نه حسېدله. موږ ته چې هم خبرونه را رسېدلي ویل کېږي چې دوی د زړه د درېدو له کبله چې هغه یوه اوږدمهاله ناروغي نه بلکې یوه ناڅاپي حمله وي، د هغې له وجې سا ورکړې ده. ځکه نو موږ ته دا اړتیا نه ده پېښه شوې او یا فرصت نه دی برابر شوی چې مرستې ته ورسېږو.
ښاغلی حکیمی، آیا تاسې تر کومه پورې د هنرمندانو سره د مرستې، خصوصا په داسې ځانګړو حالاتو کې چې دوی په درملنې ته اړتیا لري، د اطلاعات کل فرهنګ وزارت مرستې ته همکارۍ ته اړتیا لري، تر کومه مو مرستو همکاري کړې دوی سره؟
د افغانستان د هغو هنرمندانو چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، د هغو دپاره د اطلاعات او فرهنګ وزارت میاشتنی معاش د افغانستان د ولسمشرې ماڼۍ څخه غوښتی دی چې له نیکه مرغه دا خبره هم تایید شوی او دغه پیشنهاد منظور شوی دی. وخت پر وخت د افغانستان هنرمندانو ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا مرستې رسېدلي او په بیلابیلو ډولونو نازول شوي.
د افغانستان د اطلاعاتو د کلتور وزارت د ویان هارون حکیمی خبرې مو اورېدې. اوس د لږې شېبې د پاره د حیات ګردیزی له دې سندرې خوند واخلئ.
ओय नदी पमिना पांदी मोड़कला मलांगमा, ओय नदी पमिना बांदी मोड़कला मलांगमा, जार जार लताना मलांगम नदी दमा दजलन लरिकल गमना मलांगमा, जार जार लताना मलांगम स्तादी कसमी चिला स्वान खले लमाला تادی قسمی چلا سوان خیل مانا ملانگی
ما چه دیار نومی سوک واخلی ور پسیزی پا اجمل که دا مرز دلی ونو ده. دا شیرونا دا اجمل خطک تی نموڑ شپک کال وران دی دا 2013 کال دا فبروری پا ومانی تا وفات شوو. دا نوموړی شپږم تلین په پښتونخوا کې ون منزل شو. دا مشال رادیو خبریال سراج ظهیری حال را کوي.
د پښتو ژبې د نامتو شاعر، ادیب، صحافي او سیاستوال اجمل خټک شپږم تلین دی او په دې مناسبت سره د نوموړي په یاد کې پاکوړي کې د هغه په مقبره په نوخار، مردان، پېښور، سوات، کوئټه او کراچی کې دستوري تابعه شوي دي چې پکې شاعران، ادیبان او سیاستوال د اجمل خټک فن او شخصیت خلکو ته په ګوته کوي. اجمل خټک د اپریل په 15 نیټه کال 1915 کې د نوخار ضلع په اکوړي کې د حکمت خان کره زیږېدلی و. نوموړي د وړوکوالي راهسې د پښتو لیک لوس او ادب سره بې کچه مینه لرله او بیا له دې وروسته یې د ادب سره په عملي سیاست کې هم قدم کېښودو او د باچا خان بابا په کاروان کې یې د اولس د خدمت لپاره مبارزه پیل کړه. د اجمل خټک د ژوند په حق لا د زوی امل خټک مشال ریډیو ته وی.
د بابا ژوند خو کلاو کتاب پشانو، بیا هم دا هغه کوم ذاتی ژوند او هغه ډېر ساده ژوند او هغه ډېر د کنات ژوند او هغه یو داسې ژوند و چې هغه کې هغه د خپل ژوند حکومت لپاره کوشش کړی خو چې څو ورته نو په هغه باندې کنات کړی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه سره چې څوک ملاو شوی دی چې دا سره واسطه پروتی ده هغه ورته دومره مینه او دومره خلوص او دومره خوږوالی ورکړی دی چې هر چا تر اوسه پورې نو چې چا سره د ملاوېږم نو هیڅوک هم داسې نه دی لیدلی چې هغه دا دعوه نه کوي چې دا غني د خټک صاحب هغه سره چې دی نو خصوصي تعلق نو.
د اجمل خټک د سیاسي ژوند په هکله چې کله مشال ریډیو دعوه منیشتل پارټۍ د مرکزي جنرال سیکرټري مې افتخار حسین نو پوښتل، نو هغه وی چې اجمل خټک د سیاست دانانو لپاره لارښود وو او د هغه د فکر او سوچ نه به تل سیاستوال ګټه پورته کوي. مې افتخار حسین زیاته کړه،
اجمل سره چې کوم دی نو یو هماګیر شخصیت وو او د هغه د زندګۍ د جون ډیر لخونه دي. هغه مته چې یو کامیاب سیاستدان مو، یو لوی ادیب او د دې مثال ډیر کم ملایويږي چې په داسې غریبۍ کې په ټوله دنیا کې څو خپل نوم پیدا کی. دا پیدا کېدل او تر مرګه پورې دا جون د جدوجہد نه ډکو، ځکه چې زموږ په وطن کې غریبي ځان ته چې کم دی نو یو ډیر لوی مشکل دی او دې سره جون تیرول دا یو جهاد دی. اجمل صاحب لار چې کم دی دا زموږ لار ده. دا اجمل صاحب په دې شعر باندې اجازه ته غواړم وایي، که د بازورو ښکار نه منې نه شوې زیاده جال به هم پاتې نه شي او که د زما شرایط لاس واچو خدای ګوستا شال ورانه پاتې نشي.
همداشن چې مشال ریډیو د اجمل خټک د ادبی هلو زلو او ژوند پاړه د پښتو ژبې شاعر پروفیسر عباسی نوسبزی نو پختل نو د هغه وینا وا.
اجمل خټک صاحب د یو شاعر د یو ادیب نوم نه دی بلکې هغه د یو تحریک او د یو جذبې نوم دی. سرڅوک پورې چې موږ د هغه ذاتی شخصیت ګورو نو زه دا ګڼم چې په پښتنو کې ډېر کم داسې فکر خاوندان پیدا شوي دي څنګه چې اجمل بابا وو. د پښتنو عامي تحریک هم د تیرو دیرشو څلوېښتو کالونه د دوی په شعرونو باندې ژوندی او تیز پاتې شوی دی. که تاسو د دوی شعرونه په جلسو کې د خلکو دا اورېدلي، که تاسو په طالب علمانو کې اورېدلي، که تاسو په مبارزینو کې اورېدلي، نو د دوی د شعر په شا باندې یو پس منظر د معنو پروت دی.
اوس ورزو کراچی ته زمون خبریال محمد عمران را باندې د نړیوال ادبی فیسټیوال سیل کوي. دا وم کال دی چې په کراچی کې دا ډول ادبی میله جوړیږي. په سګنې میله کې د 30 هیوادونو استادو ګډون کړو. راپور په شریک اورو.
دغه میله کې د پاکستان په شمول د بیلابیلو هیوادونو نه 30 غړي ګډون کوي چې پکې ادیبان، شاعران، اداکاران او د مدني ټولنې غړي شامل دي. په دغه میله کې یو وړخت د کتابونو د مخکتنې دستوري کیږي، نو بل وړخت پکې د کتابونو یو شمیر سټالونه لګیدلي چې پکې زیاتره د اردو او انګریزي کتابونه خرڅول کیږي. په دغه کې یو سټال داسې هم دی کوم چې د هند نه کتابونه راوړي او په پاکستان کې خرڅیږي. میلې ته راغلي د کراچۍ خبریال علي رقم مشال ریډیو ته ویل چې د دې میلې زیاته برخه د انګریزي او اردو سره تعلق ساتي.
دا خو د اکسفورد یونیورسيټي پریس والا او سر جرمن کنسٹیٹ او داوی انیشیٹیو دے دا ادب پاوالے سرا بیا پاکستان کی جکم انگریزی ادب لکھلے کیگی او بیا جکم اردو ادب پاوالے سرا سلیکٹ ڈیر ہا دے پورے دا غنی بیا پاکستان جکم نور پرفارمنگ آرٹ لکھ سینما یا دا یوزن دی دل تکی اکثر پکی دا سندھی پاوالے سرا پکی نسل سا سیشنی سندھی جو بھی کہ چتا سچا سکالے ہو پکی سندھی ادب براہ راست ہو سدا غنی ہو دا چونکہ دا کہ می طبقے او دا دغه نمائندہ چدا دے پدی کی زیاد فوکس انگریزی ادب.
په کراچۍ کې دا ادبی میله د اکسفورد پریس لخوا د 13 کالو راهیسې لګول کیږي چې ورته د امریکایي مرستندویه ادارې یو ایس ایډ په شمول د یو شمیر نورو ادارو مرستې ترلاسه دي.
انتظار حسین د اردو ژبې د لویو افسانه لیکونکو له جملې څخه و چې د فبروري په 2 نیټه وفات شو. د 1923 کال کې په هند کې زیږیدلی و. د دزنی کتابونه، لنډې کیسې او ناولونه د انګریزي او پښتو په ګډون ګڼو ژبو ته اړول شوي دي. زموږ همکار فرشته جلالزی راپور پرې لري.
حسین لنډې کیسې، ناولونه او شعرونه لیکل او په 2014 میلادي کال کې د مان بوکر پرایز نړیواله جایزه او تیر کال د فرانسې و ډیره لویه جایزه وګټله. انتظار حسین په 1923 میلادي کال کې په هند کې زیږیدلی و او د هندوستان له مسلمانانو و چې په 1924 میلادي کال کې د پاکستان تر رامنځته کېدو وروسته مجبور شو چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته کډه شي. انتظار حسین نیمه پیړۍ له هندوستانه د دې جدایۍ په غم کې لیکنې وکړې. د ده لومړی سهار په نوم لنډه کیسه له هندوستانه د تګ په اړه ده او د احساسات بیانوي. د انتظار حسین ډیر پیژندل شوی ناول بستی نومیږي.